yine verirdiler.
Stasi Peyram, Stasi Nazar.
دوی منی میتر او رسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ میلما پروګرام لرو خطر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون لسګونه افغانان یې د عملیاتو پر مهال نیولی دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پول ته څیرمه د خلتان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تېر اونۍ د تصفیوي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تاجکستان چارواکو د دې موضوع په اړه سملاسي کومه تبصره نه ده کړې او دوی هم نه دي ویلي چې څومره کسان نیولی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویس وایي په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د دولت د رئیس له سلاکار انور قرقاش سره په افغانستان کې پرګډو ګټو خبرې کړې دي. غلی وستر تیر شپه په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته په خپلو تعاملاتو کې نوموړیتوب ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت یې نوې پروسه اعلان کړې ده چې له مخې افغان وګړي کولی شي خپله مشروطه ازادي لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې وویل نوې پروسه ساده او لګښت ور باندې نه راځي او په شرایطو برابر افغانان کولی شي د دوو قانون لپاره د مشروطه ازادۍ یا استوګنې د تمدید امکانات ورته برابر کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې عالي محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د قتل په ضمانت کې دوستي ومنله. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنی ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیې په تړاو عمران خان څوک نه شي نیولی. او د اروپایي ټولنې د اساسي قانون اداره وایي د دې ټولنې غړي باید د اوکراني کډوالو دایمي منلو ته چمتو شي. د ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون د ترش په پلازمینه وینا کې خبر شو ویل چې د دې کډوالو چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي باید ورسره سمدستي مرستې وشي.
د آزادی ملمه
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ یې ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ راډیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پیل کې تاسو وویل
د مو نوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لومړی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله به کلي راخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر به کلي را پاسان. د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل، زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1353 کال کې پای ته ورسول او یو سو 15 کال می د اردو په یو روختل کې د ډاکټر پایسمان د وظیفه سره ورسول. بیا وروسته فرانسې ته راغلی، فرانسې کې مې د اورتوپیدي او تروماتولوژي په څانګه کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې 3 کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاذ وظیفه سرته رسولی ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستانه تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه. او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کالونو وروسته د بدمر په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراح په حیث باندې څلاسه 10 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې امنیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې. و هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی وه، نو د ما ژبه لبخانه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته افیسن وایي، او بل د لاری وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استاد وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، حال دا چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې. اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوای زده کولای. تاسو څنګه زده کړی و؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پونځي ته لاړو، هلته د پانتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب، سمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل ټیپ پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سی د آزادۍ میلمه پروگرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبه مسالې ته بیرته مرو وګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات او هم لري کتابونه مو لیکلي دي. دی عربي پانتونو شوانځي په برخه کې راتو وست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وي څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه، نیکه وو؟ او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شئ؟
خبره خو داسې وه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو، مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاستي پاسنجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده، او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سې ته یې په لنډ ډول باندې چې دی یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبر ویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونو سره، هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن له ګېډې د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګې یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي، وایه په کومو لاره ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم په سر کې تاوي او زوروي مې.
تاسی له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپل ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمل ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم، او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پینځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې وې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې وزلزله شدیده زلزله راغلی ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه دستر په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بیرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وشخیشئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردوي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د له پخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیري د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې، او د هغه وخت د پښتونشنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل با په هر هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجهود فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنګي صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی، امید یې شپې نجې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاز به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړی هماغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو له لارو راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړو او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګیک ویک نه نیولې د کیپټاون پورې د ځینې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسته چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا نه خپاره شوي وو، او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبان له امارات سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کړه او زه په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتون کې چې پښتو ژبه تدریس کیږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په سر په دې شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانش اکتازیا په برانش د سیګنال کې دي، اکتازیا ارتدلو ته، نو ما د برانش اکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دی چې د سید نلکو ارتېدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانش اکتازیا استعمال کړه، سید نلکو ارتېدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینملي منلی شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې ساي بووي شي مثلا توبركلوزيس شي نريرانسا ويلكي دا توبركلوزيس سويتش دا سينوريدا شي بابون سان كي ديو مدا توبركلوزيس توبركلوزيس وي يا مثلا دا هيموريج شي هيمو لاتيني جبا كي فيني توي ريج بهدل توي دي فيني دي بهدل دي بدن دي فيني دي بهدل تا بعد هيموريج سمولك مگر ما پایو خبره که وویل چی دا کار ممکنی دو خطره ندهی چی دی طبیعی علوم موزیم لیکی چی دی طول نری که دی 1,800,000 شوخه که حیوانات یاجی بیشته او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یاجی بی پی دنیا کشته دی دو طول نمونه ثبت شوی دی او هر یه زن تا نمونه او تعریف لری دیمو دیر لوی قاموس چه خاقلی سقلندر ممن چه خدای دیمو بخیلی کلای دی دی پینزش پیتر زر شو خاکی لغتون لری او دیر لغتون یا تا تکراری هم دی زفکر نکمان چه پختو یا پا بلای وجبه که وراو کتنا پختو نا پا داری پا عربی اتا پا نور جبه که دا ظرفیت موجود بی چه دا تقریبا دی 3 میلیون پشاو خاک دی دا اصطلاحات استعمال کن دا اصطلاحات دی بشر دی مداریت شروع شوی دی تنن پر رسیده دی دا و دوام لری باید دوار سر و منو
تاسویل چی یو دشکال مکار وکرد پا رختون کی به رختون مشر وی پا دی دوره که کما جالب قصه کهی کما جالب خاطره وی را تو وایست
دی برخه که خود دیر خاطره اشتازه که چه دی تبابت پرشوند که دی دول دول پیک و سد سرای مخامخ که خود ما دیر زرپور خاطره داوه چه دی مسئلین بوده که یو افغان ها گو اگه زنه پیجندرن چیزه هم افغانی ما ما تا اینه پیجنده چه افغانی نو یو برسی پا درس که دست یو کلمه را گلا چی دی پختو سر ارتباط را چکل ما دا خبر محصیل نیت تشریق اول اغا افغانون او جرل وی ما دا تمدن نلرل چیزا با فرانسه که پختو آورم دی ما دی پاره دیر خواه او پای نزان که تخواه خاطره آور
دیر زیاد منن داکتر سب کور مدن
از خو بس دریت یا کلن که ما خو سوچ جوانده ما خبلی عزیت دامون برکم اغلنده ای تاتا دی خسن خیتان پا شکل بانده اغا کهوم و تکرار هوم چوایی ده پتو سترگو خسام نخورم در سو چه سترگی غلاوم تا یاد هوم یمان ابو وطن او دی وطن میره ده سترگی دی غلاولت وقت پر سرکی پاتی کی
خدا دی اوش دو مر در کی
سران سویتا سر زمان جانا